سهار اته بجې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د یو ساعت خبرونه تک راغلست. د خبرونه په ډېره برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له پاکستانه د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پر پلان اندېښنه څرګنده کړې. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د وینا پر مهال وویل چې د لګانو د افغانانو سره چې له ځورونو، ناقانونه نیونو او زور زیاتي څخه شکایتونه لري له نږدې خبرې کړې دي. ښاغلی بنټ زیاته کړه چې د پاکستان د تازه پلان له مخې ښایي تر 14 لکو پورې افغانان وایستل شي، چې په دې ډله کې هغه خلک هم شامل دي چې د ځان د خوندیتوب لپاره افغانستان پریښی و. بنټ ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید هغه افغانان ونه باسي چې له 2020 کال وروسته په دې هیوادونو کې پناه غوښتې ده. د برتانیا د پوځ لوی درستیز وایي چې په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو لخوا د ملکي وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د څیړنو بشپړ ملاتړ کوي. امیرالبحر تونی راتکن چې پرون د دې قضیه په تړاو موظف کمیټې د ځواب ویلو لپاره راغوښتی و، په یو بیان کې ویلي چې دای او د دفاع وزارت ټوله مشرتابه د دې څیړنو ملاتړ کوي. د برتانیا د دفاع وزارت لخوا موظفه شوې کمیټه هغه ادعاوي څیړي چې وایي د برتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ لسګونه بېګناه ملکي افغانان چې ماشومان هم پکې ووژلي دي، په داسې حال کې چې هغوی د سرتیرو ته هیڅ راز امنیتي ګواښ نه و پېښ کړی. په دې ادعاو کې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د هغې کورنۍ د 9 غړو وژنه په داسې حال کې چې ویده و هم د بېلګې په توګه یاده شوې ده. د غزې د تړانګې د روغتیا وزارت وایي د تېرې شپې په ترڅ کې د اسرایلو په هوایي حملو کې 900 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د دې وزارت ویان اشرف القدرا پرون په یو بیان کې دا د غزې د تړانګې له کلابندۍ وروسته د 24 ساعتونو په اوږدو کې د اسرایلو په بمبارۍ کې د فلسطینیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمېره بللې ده. د حماس د روغتیا وزارت ویلي دي چې د اکتوبر په 1 پر اسرایلو د حملې د حماس دله لبرید وروسته په تیرو 2 اونیو کې د اسرایلو په هوایي حملو کې د 2300 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 15,190 کسان وژل شوي دي. سرچینو د ازادۍ راډیو فردا څنګه ته ویلي چې د ایران استخباراتو د بهایی دین لستنه لارویان نیولی دي. بهایان په ایران کې تر ټولو لوی غیر مسلمان اقلیت دی. د سرچینو د خپلو نومونو د پټ پاتې کېدو په شرط ویلي امنیتي مامورینو په داسې حال کې چې د محکمې حکم ورسره و، یاګانه آگاهی، نگین خادمی، ارزو سبهانیان، یاګانه روحبخش، شانا شوقیفر، مشگان شهرزایی، ندا بدخش، آگا بهارا لطفی، ندا امادی او پرستو هونینی ونیول. د بهایی فعالانو د نیول کېدو لپاره دلیل او دا چې هغوی چیرته بیول شوي دي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په ټوله نړۍ کې د بهایانو شمیر 5 میلیونه او په ایران کې یې شمیر شاوخوا 3 لکه کسانو ته رسیږي، خو دا دین په دې هیواد کې رسمیت نه لري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې پر تور سمندرګي د ولکې لپاره د مسکو خوب بریښتیا نشي. زلنسکی دا څرګندونه وروسته له هغې کوي چې په تور سمندرګي کې د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې په سیواستوپول بندري ښار کې یوه شپه مخکې د روسیې پر سمندري ځواکونو د برید یوه بله هڅه وشوه. زلنسکی پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یوې غونډې ته په آنلاین وینا کې د سیواستوپول برید ته چې د سیمې د روس پلوه چارواکو په وینا په شاو تنبول شو اشاره ونه کړه، خو ویل چې پر کریمیا او تور سمندرګي د ولکې لپاره د روسي خوبونه به رښتیا نشي. خو زلنسکی دا یادونه هم وکړه چې دا د وخت خبره ده. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ افغانستان د بشري حقوقو د ننګونو یو توپان بللی دی. هغه غوښتنه کړې چې د ستونزې ته باید سمدستي د حل لاره وموندل شي. بنت همدرس د افغانستان په لویدیز کې ورسته او زلزلو ته هم اشاره کړې چې ځانمن خلک یې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. صفی الله ستانکزای او په دې اړه نور جزئیات.
ریچارد بنت وایي د طالبانو ځپونکو اقداماتو او تګلارو د بشري حقونو وضع ډېره خرابه کړې او په دې سربېره افغانستان له یو لړ نورو ننګونو سره هم مخ دی چې پکې روان بشري او اقتصادي ناورین، وروستۍ مرګونې زلزلې او له بهره د افغانانو ډله ییز جبري راستنېدل شامل دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بنت سه شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړ. هغه په خپلو بیانونو کې ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د لا زیاتو کړاوونو او احتمالی بے ثباتی د مخنیوي لپاره بیړنی اقدام ته اړتیا ده. زل تاسو غواړم چې افغانستان د نړیوال اجنډا په سر کې وساتي. افغانان او افغان بنسټونه په تیره بیا افغان میرمنو ته غوږ کېږدئ او ملاتړ یې وکړئ. دا ډاډمنه کړئ چې د افغان میرمنو او ځوانانو غږونه په ملي او نړیواله کچه اورېدل کېږي. ښاغلی بینټ په خپل بیان کې یو وار بیا له زده کړو د افغان نجونو په محرومولو نیوکه وکړه او ویل سره له دې چې طالبانو په وار وار د نجونو د زده کړو بندیز موقتی بللی و خو په دې برخه کې پرېکنده ګام نه دی اخیستی. هغه له کاره د ښځو د راګرځولو په خاطر د اقتصادي رکود مسله هم یاده کړه. ریچارد بینټ په عین حال کې د طالبانو له واکمنو چارواکو مننه وکړه چې افغانستان ته په سفر کې له ده سره همکاري کړې او په دوامداره توګه یې ډیالوګ ورسره کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په خپل بیان کې دا ټینګار وکړ چې د هرات وروستۍ مرګونې زلزلې د اړمنو افغانانو شرایط لا پسې سخته کړي او د نړیوالې ټولنې ډېر پام ته اړتیا لري. طالبانو لا د ریچارد بینټ د تازه رپورټ او څرګندونو په تړاو تبصرې نه دي کړي، خو مخکې د هغه او نورو بشري حقونو مدافعینو د څرګندونو هغه برخې رد او یا له حقایقو لرې بللي چې د لږکیو په وړاندې د زور زیاتي، ناقانونه نیونو او وژنو او د نجونو زیاتېدونکي محدودیت ته اشاره کړي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او له هغه وخته یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم مخه نیولې. دوی په پراخه کچه د ښځو د کار مخه هم ډپ کړې ده.
ازادي راډیو په خپلو راپورونو کې حقیقت، دقت او سرعت ته لومړیتوب ورکوي. راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د افغان ښځو خود جوش غورزنګ وایي د طالبانو حکومت د دې غورزنګ یو بل غړي منیجه صدیقي نیولې ده. د دې غورزنګ یو بل غړي لیلا بسیم ازادي راډیو ته ویل چې منیجه صدیقي په کابل کې نیول شوې. دا په تیره یوه میاشت کې د افغان ښځو د خود جوش غورزنګ درېمه غړې ده چې د طالبانو لخوا نیول کیږي.
د افغان ښځو خود جوش غورزنګ وایي د طالبانو حکومت د دې غورزنګ یوه بله غړې منیجه صدیقي نیولې ده. د دې خوځښت یوې غړې لیلا بسیم نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نوموړی د روان کال د تلې یا میزان په 18 نیټه د کابل ښار له کارتینو سیمې څخه نیولې ده.
دا د افغان ښځو د خود جوش غورزنګ درېمه مترزه میرمن ده چې په تېر یوه میاشت کې نیول کیږي. لومړی میرمن ندا پروانی له خپل میړه سره، بیا میرمن جولیا پارسی له زوی سره، او اوس منیجه صدیقي نیول شوې ده. د دوی یوازینی جرم دا و چې د طالبانو د غلطو سیاستونو په وړاندې درېدلی وو.
سیاست غلط طالبا هست.
طالبانو د ښځو د خود جوش غورزنګ غړي ندا پروانی او میړه یې د وږي اسمبلې په 28 نیټه او د دې غورزنګ بنسټګره جولیا پارسی او زوی د تلیا میزان په 15 نیټه ونیول. د طالبانو حکومت تر اوسه د ندا پروانی او جولیا پارسی نیول کېدل نه تایید او نه هم رد کړی دي. په ورته وخت کې یو بل معترضه میرمن او د ښځو د حقونو فعاله پریسا مبارزې دا کوي چې د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو ښځو شمیر له هغه څخه زیات دی چې په رسنیو کې خبرېږي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دا کسان دي چې رسنیز شوي دي، خو د طالبانو په زندان کې ډېرې نورې زندانیانې دي چې برخلیک لا هم معلوم نه دی. څه موده وړاندې طالبانو 8 نجونې بندیانې کړې وې او زه چې له کورنیو سره په اړیکه کې یم، کورنۍ د اوسنیو ستونزو، دودونو او له دې امله چې دا کورنۍ فکر کوي بدنامي وراوړي، نه یې رسنیزي کوي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو حکومت د استخباراتو ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د خزینه معترضانو او د طالبانو حکومت پر سیاستونو د انتقاد کوونکو د زنداني کولو او برخلیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د افغانستان د خود جوش ښځو غورزنګ د منیجه صدیقي نیول د طالبانو حکومت د جنسیتي تبعیض د سیاستونو دوام بولي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د بشري حقونو څانګه وایي چې طالبان لا هم د بشري حقونو مدافعین په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالان او رسنیز کارکوونکي نیسي. یونما د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې د ندا پروانی، جولیا پارسي او ځینو نورو بشري حقونو د فعالانو او مدافعینو د نیولو یادونه کړې وه. ویلي وو چې هغوی د نامعلومو دلایلو له مخې طالبانو زنداني کړي دي. د بشري حقونو فعالان د معترضانو او منتقدانو نیول د اندېښنې وړ بولي او وایي دا ډول کړنې د عدالت غوښتنې غږ غلی کوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د برتانیا د پاوځ لوی درستیز ویلي دي چې په افغانستان کې د برتانیا پر ځانګړو ځواکونو د وژنو د ادعاو په اړه د څېړنو بشپړ ملاتړ کوي. لوی درستیز امیرالبهر تونی راتکن پرون د دې قضیې لپاره د موظف خپلواکي کمیټې پوښتنو ته ځواب ووایه. د برتانوي ځواکونو سرتیری تورن دي چې د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ په افغانستان کې یو شمیر بېګنا ملکی خلک وژلي دي. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د برېټانیا د پاوځ لوی درستیز ویلي دي چې په افغانستان کې د ځانګړو ځواکونو لخوا د ادعا شوو وژنو په اړه څېړنه به د ځینو لپاره احساساتي او ناارامه پروسه وي. امیرالبهر تونی راتکن چې سه شنبه د افغانستان د دې قضیې په تړاو ټاکلې کمیټې ته د ځواب ویلو لپاره وربلل شوی و، په خپل بیان کې وویل دا او د دفاع وزارت ټوله مشرتابه له دې څېړنو بشپړ ملاتړ کوي.
This involves
زموږ دریز واضح دی چې دې مسله کې زموږ د شهرت توجیه او د اوس او راتلونکي لپاره د خلکو د باور ساتل شامل دي، او دا سمه ده چې د غیر قانوني فعالیتونو تورونه په بشپړ توګه وڅېړل شي، او دا سمه ده چې موږ د دفاع وزارت ځواب وارزو چې آیا له دې څه زده کړه پکار ده.
need to be learned
د برېټانیا د دفاع وزارت لخوا ټاکلي کمیټه هغه تورونه چېړي چې د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ د برېټانیا ځانګړو ځواکونو لزګونه بېګونه افغانان چې پکې ماشومان هم شامل دي وژلي، په داسې حال کې چې هغوی دغو پوځیانو ته هیڅ کوم جنګي خطر نه و مخ کړی. د دغو وژل شوو کسانو کورنیو د برېټانیا ځانګړي ځواکونه تورن کړي چې د ملکي وګړو په وړاندې د وژنې کمپاین ترسره کړی، خو د دفاع وزارت لوړ پوړو افسرانو او پرسونل د کافي تحقیقاتو د مخنیوي هڅه کوله. د برېټانیا حکومت په افغانستان کې د خپلو ځانګړو ځواکونو په اړه د ادعا شوو وژلو د څېړنې لپاره وروسته له هغه یو کمیټه وټاکله چې د بی بی سي پانوراما پروګرام په ډاګه کړه چې د هوایي ځواک ځانګړې قطعې د شپږ میاشتني ماموریت په ترڅ کې 450 افغانان په مشکوکو حالاتو کې وژلي. د بیلګې په توګه د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د 9 کسانو وژنه په داسې حال کې چې هغوی ویده وو. له دې سره سره د برېټانیا د پاوځ لوی درستیز څېړندوی کمیټې ته وویل باید د برېټانیا د زرګونو سرتیرو هڅې او ژمنې له پامه ونه غورځول شي چې د ده په خبره په یوه جګړه ځپلي هېواد کې خدمت کړی.
موږ
په دې پوهیږو چې دا څېړنه د یوې خورا مشخصې درې کلنې مودې په اوږدو کې د قصدي توقیفي عملیاتو په ترسره کولو او د دفاع وزارت لخوا وروسته ځواب باندې متمرکزه ده. دا باید د هغو زرګونو برېټانوي پرسونل هڅې او ژمنې له پامه ونه غورځوي چې په څه باندې دوو لسیزو کې په افغانستان کې توظیف شوي وو. هغو کسانو چې خپل ژوند په خطر کې واچوو ګڼ یې مړه او ټپیان شول.
And also suffered injuries.
په برېټانوي ځواکونو سربېره د آسترالیا ځانګړي ځواکونه هم د بېګونه افغان ملکیانو په وژنې تورن شوي دي. د قضیو په نړیواله کچه عکس العملونه پارولي او د بشري حقونو مدافع سازمانونو ټینګار کړی چې د جګړو پر مهال داسې ادعاوې جدیدي او د عدالت د ټینګښت او د قربانیانو د کورنیو د انصاف لپاره هرومرو وڅېړل شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په کندهار کې د یونیسف په چوکاټ کې د محلي ټولګیو ښوونکي او زده کوونکي د دې ټولګیو د بیا پیل غوښتنه کوي. بلخوا په کندهار کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې چارواکو ته خبرداری ورکړی چې که د دې ټولګیو د بیا پیل اجازه ورنکړي نو بودیجه به یې په نورو ولایتونو کې ولګول شي.
په کندهار هویلمند کې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت په امر ټول محلي ټولګي د نامعلوم دلیل له امله وتړل سوه. ازادي راډیو ته یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط ویلي چې یونیسف د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړي که دغه محلي ټولګوی ته د بیا پیل اجازه ورنکړي نو دوی به یې بودیجه نورو ولایتونو ته انتقال کړي. د شمیرو له مخې یوازې په کندهار کې شاوخوا 1500 محلي ټولګي فعال وو چې د زده کوونکو شمیرې زرګونو ته رسېده. د نورالله افسخي محمد په نومونو د دغه ټولګوی دوه ښوونکي د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې ژر تر ژره محلي ټولګوی ته د بیا پیل اجازه ورکړي ځکه د دوی په وینا زده کوونکي نورو ښوونځیو ته لاسرسی نه لري.
د محلي ټولګي باندې دل زموږ ژوند کډاونو سره مخ کړی دي، ځکه موږ بل دند هم نه لرو. د غلارې څخه موږ د کورنۍ ورځنی اړتیا او نه پکا برابرول. زموږ سیمپونه په بولدک پر سرحد پر سپرینو کتابانی کرالې دا یو جنګځپل سیمه ده. په داسې سیمه کې محلي سیمپونه خورا مهم وي، ځکه هغوی د کلونو راهیسې بې علمه پاتې وي. نو محلي ټولګي د دوی لپاره د علم یو لویه سرچینه او ښه فرصت و.
عمارت څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ توازی کې چې